دا افغان حکومت د یو شمیر ملاتړو هیوادونو سفیرانو په کابل کې په یو ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې د ژورنالیستانو، مدني فعالانو او دینی عالمانو هدفي وژنې ودري. دا کندهار د امان ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ په نننی موټر بم برید کې د ټپیانو شمیر 30 کسانو ته رسیدلی. دوستانو ستړي مشي، د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل ان ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. یاد مسایل د خبرونه د سر موضوعات دی. وړاندې په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوري د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندهار چارواکي وایي د امان ولسوالۍ پر امنیې قمندانۍ د نننۍ موټر بم چاودنې په ترڅ کې له 10 زیات کسان ټپیان شوي. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضي لارون کې د عبدالرؤف په نوم د هغه 9 کلن ماشوم د خوشي کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې له خپل کور له مخې تښتول شوی او هغه چینایي فضايي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوی وه بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. بشپړ خبرونه. د کندهار چارواکي وایي د امان ولسوالۍ پر امنیې قمندانۍ د نننۍ موټر بم چاودنې په ترڅ کې له 10 زیات کسان ټپیان شوي. د کندهار د ولي ویان احمد بهیر احمدي د دې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دغه انفجار په ترڅ کې د ولسوالۍ 1 نفره ملکي مامورین، همدارنګه 2 تنه د امنیتي ملي سرتیري، 9 تنه د پولیسو سرتیري او سیمې ته نږدې د یو کور 15 نفره غړي زخمیان شوي دي.
چارواکو په وینا په دغه برید کې چې نن سهار شاوخوا 11 بجې وشو، د امنیې قمندانۍ د ودانۍ یوه برخه ورته نږدې یو کور ویجاړ شوی. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ په دې هېواد کې د برېټانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا په ګډون د دې ټولنې د یو شمېر نورو غړو هېوادونو او د امریکا د متحدو ایالاتونو، استرالیا او کاناډا سفارتونو او دغه راز د ناتو استازي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په دې هېواد کې د رسنیو پر کارکوونکو، مذهبي مشرانو، د بشري حقونو پر مدافعانو، زده کوونکو او د مدني ټولنې پر استازو هدفي وژنې ودروي. په دې اړه په ګډه اعلامیه کې دغه حملې نه یوازې د افغانانو د وینې د تویدو لپاره وحشیانه حملې بلل شوې، بلکې هغه په افغانستان کې د سولې پر پروسې برید بلل شوی دی. د دغو بریدونو یوه وروستۍ بېلګه په هلمند کې ازادۍ راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایي پېښه ده چې تر اوسه نه چا یا کومې ډلې مسؤلیت اخیستی او نه هم عاملان موندل شوي دي. الیاس دایي د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په یوه هدفي برید کې ووژل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر لخوا نن دی یو نوی خبر شوی راپور موندنې ښیي چې د افغانستان قضایي سیستم افغان ښځو او نجونو ته د تاوتریخوالي د جرمونو په قضیو کې د عدالت د تامین په برخه کې پاتې راغلی دی. په دغه راپور کې د 2013 کال له سپتمبر نه د 2020 کال تر فبروري میاشتې پورې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي هغو قضیو ته کتنه شوې چې راپور یې ورکړل شوی دی. دا چې قضایي سیستم د ثبت شوو قضیو په اړه څه ډول اجرا کړیو، قربانیانو ته تاوان ورکړل شوی کنه. په راپور کې ویل شوی چې که څه هم د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې عدلي سیستم د ښه کېدو په حال کې دی، خو یوازې نیمایي ثبت شوې قضیې تر ابتدایي محکمې پورې رسیدلې دي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې د ټولو ثبت شویو قضیو شاوخوا په سلو کې د 40 عاملان محکوم شوي دي. یونامه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د هغه قانون د تعدیل غوښتنه وکړه چې له مخې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په څېړلو کې د چارواکو صلاحیتونه زیاتېږي او هم اړوندو ادارې امپیاوړي کېږي. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لارون کې د عبدالرؤف په نوم د هغه 9 کلن ماشوم د خوشي کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې د خپل کور له مخې تښتول شوی دی. د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال د راپور له مخې د دغه لاریون چې د دې ولایت له قرغان، قرمقل، خان چهارباغ او دولت آباد ولسوالۍ اوسیدونکو او د مرکز انخوی اوسیدونکو پکې راټول شوي وو. ګډونوالو له سیمه ایزو او په کابل کې له جګپوړو چارواکو وغوښتل چې نوموړی د انسان تښتونکو له منګولو را خلاص کړي. د دې لاریون یو ګډونوال شمس الله ازادي راډیو ته وویل
له نړیوالې ټولنې غوښتنه کیږي چې دغه سه وحشیانه اعمالو ته د پای ټکی کیښودل شي او دولت هم په دې برخه کې غفلت او بې پروايي ونه کړي او هر څومره ژر دغه بیچاره ماشوم باید خوشی شي او بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
ویل کېږي هغو کسانو چې عبدالرؤف تښتولی پوځي جامې اغوستې به د بلخ چارواکو له دغې پیښې په تړاو تر اوسه د یو کس د نیولو خبر ورکړی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. خبرونه لازمي رډو اوري. برېټانیا او اروپای ټولنه بروانونه ورسته هڅې وکړي چې لبرګزټ ورسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. تر اوسه د دوړو خو مرکچان پر دې کار کوي چې د دسمبر له 1 یاد برېګزټ د انتقال پړاو لپاره تر رسیدو مخکې پټه پدریدلې حالت پاتې ورسوي. پرون یکشنبه په بروکسل کې په همدې هدف خبرې وشو خو د کوم پرمختګ راپور ورنکړل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي وکیل رودي جولیانی په کووید-19 ناروغي اخته شوی دی. ترامپ د یکشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د جولیانی د نیویارک د پخواني ښاروال د کورونا ټیسټ مثبت راوتلی دی. د جولیانی زوی او د ترامپ ځانګړي سکرټر اندریو بیا پر ټویټر لیکلی د پلار وضعیت ښه دی او جدي ساتنه کیږي. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه پرون د دې سیارې له سطحې ډبرې راټولې کړې او بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. د چین قضایي ادارې د دې خبر د اعلان په مهال وویل د چانګي بیړۍ د سپوږمۍ پر سطحې تر کېناستو 30 دقیقې وروسته د دې سیارې له سطحې 2 کیلوګرامه ډبرې انتقال کړې. که دغه ماموریت بریالی شي چین به له متحدو ایالاتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته چې له سپوږمۍ ډبرې بیرته ځمکې ته راوړې وي په نړۍ کې دریم هېواد چې دا ډول فضایي ماموریتونه ترسره کوي. له سپوږمۍ دغه نوې ډبرې به له ساینس پوهانو سره مرسته وکړي چې د دغې سیارې د جوړښت او پیدایښت په اړه پوهاوی زیات شي. وروستی ځل نږدې 45 کاله مخکې په 1986 کال د لونا 43 په نوم د پخواني شوروي اتحاد فضایي بیړۍ له سپوږمۍ د خاورو او ډبرو نمونې ځمکې ته له ځان سره راوړې وې.
دوستانو خبرونه مولا آزادی رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې د خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغانستان کې د اروپای ټولنې غړي هیوادونو د امریکا په ګډون د استرالیا، کاناډا سفیرانو او یو شمیر نورو ډیپلوماټانو په یو شریکه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې د هدفي بریدونه پای ته ورسي. دوی په ځانګړې توګه د ژورنالیستانو او مدني فعالانو باندې بریدونه پای ته رسیدو غږ کړي. خو په ولسی جرګه کې د کندهار یو استازي هم د ژورنالیستانو د خوندیتوب غږ وکړ.
دوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سر په بایه باندې د حقایقو په لټه کې دي.
دا کندهار دامن ولسوالۍ پرمنی کومندانی د موټر بم د نننې حملې د ټپیانو شمیر 30 کسانو ته رسیدلې چې ملکیان هم پکې شامل دي.
دا موږ شانې په دغه رقم کړی ته دا کڼبلې ته ګور دغه څوک دغه رقم کوي نو په دا کې دا کشنیان ماشومان ډېر لستانه څور لستانه یا لپکښې ده.
په کندهار کې د یوې داسې راډیو پاړه چې د خزو لخوا د خزو لپاره نشرات کوي هم معلومات درکو. دا بم واورې چې د امریکا د سفارت شار زافر راسفل سنوای طالبان د وزر نورو بندیانو د خوشی کېدو په تمه دي. که وختو نور ریپورتونه ملرو په ونیزو پروګرامونو کې د لوبول میدانه او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د اداري شریک پروګرام مې هروي. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي. افغانستان کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماټانو چې پکې د اروپای ټولنې، امریکا، استرالیا، کاناډا سفیران شامل دي په یو ګډه اعلامیه کې د طالبان نغښتې دي چې په افغانستان کې د هدفي وژنې پای ته ورسي. دوی په ځانګړې توګه په ژورنالیستانو، مدني فعالانو، دینی عالمانو بریدونه غندلې دي. اکرام الله اکرام له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې غړو هیوادونو او د امریکا، استرالیا او کاناډا سفیرانو په دغه هیواد کې پر رسنیو، مدني فعالانو او ملکی وګړو هدفي بریدونه غندلي او له وسلوالو طالبانو غوښتي چې هدفي وژنې ودروي. په افغانستان کې د یادو هیوادونو د اساسوالۍ ولوري په ګډه خبره شوې اعلامیه کې د ډېرې ملکی مرګژوبلې عاملین طالبان او بیلابیلې تروریستي ډلې یادې شوې دي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي اروپای ټولنه د رسنیو پر استازو، مذهبي ډلو او مشرانو، د بشر حقوقو پر مدافعینو، محصلینو، مدني ټولنو او ملکی وګړو وروستي هدفمن او ناقانونه بریدونه په کلک ټکو غندي. موږ دغه شان څرګندو چې په افغانستان کې د ملکی وګړو د زیاترو مرګ ژوبلو مسؤلین طالبان او بیلابیلی تروریستي ډلې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د ورته پیښو د عاملینو مسؤلیت او خوندیتوب باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او په وړاندې د افغان حکومت د هڅو ننګه هم شوې ده. په خبره شوی اعلامیه کې پر ملکی وګړو بریدونه د سولې په پروسه بریدونه بلل شوی، خو پکې ویل شوی چې د سولې په برخه کې د افغانانو میړانه او زړورتیا ته په کتو دوی ډاډمن دي چې دغه حمله او بریدونه به د سولې روانه پروسه ټکنې نه کړي. په اعلامیه کې د افغانانو د ازادۍ د خوندیتوب په برخه کې د یادو هیوادونو پر ژمنو ټینګار شوی دی. په دغه اعلامیه کې دغه شان لټولو هغو کسانو او هیوادونو مننه شوی چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او رسنیو په برخه کې هڅې کوي. سفیرانو په ګډه اعلامیه کې د جګړې لخکیلو اړخونو غوښتل شوی چې د رسنیو او مدني ټولنو له ازادۍ څخه ملاتړ او دفاع وکړي. په افغانستان کې اروپایي ټولنه د اعلامیه داسې مهال خبروي چې په یو میاشت کې په افغانستان کې دوه مشهور خبریالان ووژل شول. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی او خصوصي ټلویزیون تلو نیوز په خوانې ویان یما سیاوش د مقناطیسي ماينونو په چاودنو کې ووژل شول. تر دا مهاله د دغه دواړو پیښو مسؤلیت کومي ډلې نه دی منلې، خو افغان حکومت ویلي چې د وژونکو د نیولو هڅې کوي. لدی پی خوڑان دی پر کابل پونتون ډلیز وسلواله حمله چې 22 کسان پکې وژل شول او څلويخت نور پکې ټپيان شول، او د غشان په څو جمعتونو بمی حمله او لاملې د مشهور ملای مامان وژل کېدل هغه پیخي وي چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوی. طالبانو تر اوسه د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د سفیرانو ګډې اعلامیه ته کوم خبرګون نه دی خودلې. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استاذ ګل احمد احمدی له افغان حکومت غوړي چې په تیرو شلو کلونو کې د وژل شویو خبریالانو له کورنۍ سره باید دوامدار مرستې وشي. نوموړي د دغه جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې خبریالانو ته پر وخت معلومات نه ورکول د دوی ګواښل او په وړاندې حمله کول هغه ستونزې دي چې اوسمهال ورسره افغان خبریالان تر بل هر وخت ډیر لاس او ګریوان دي.
او دې د جګړې په لومړی کرښه کې د سر په بای باندې د حقایقو په لاټه کې دي، خو په تاسف سره چې نه هغوی سره مرسته کیږي نه هغوی ته معلومات ورکول کیږي، له هر لوري څخه پر دې باندې برید کیږي، اختطاف کیږي، ګواښل کیږي.
د معلوماتو له مخې چې په تیرو شلو کلونو کې 134 افغان خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او د غشاني په وړاندې د تاوتریخوالي له 200 زیاتې قضیې ثبت شوې دي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام موضوع کې پاتې کیږي. د کندهار د امن ولسوالۍ پرمنی کمانډانې نن موټری بمی حمله شوي، پکې د ټپيانو شمیر 3 کسانو ته رسیدلې. د کندهار چارواکي وایي په ټپيانو کې 9 پولیس، 2 د ملي امنیت سرتیري و دولتي ملکی کارکونکي او 15 ملکیان دي. صادق رښتینه له کندهار نور تفصیل لري.
د کندهار د والی بیان احمد بیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د دامان ولسوالۍ پر امنیه کمانډانی د مازدا موټر په وسیله موټر بم حمله شوی چې 3 کسانې ټپيان کړي. د بهیر په وینا په ټپيانو کې 9 پولیس، 2 د ملي امنیت سرتیري، 12 دولتي ملکی کارکونکي او 15 ملکیان شامل دي چې د امنیه کمانډانی ودانی تنج دي کورونو کې وسیدل.
د کندهار د دامان ولسوالۍ د امنیه کمانډانی او ولسوالۍ تعمیر ته چیرمه د سولی امن او آبادی دشمنانو یو مازدا ډول موټر ته انفجار ورکړی. دغه انفجار په ترڅ کې د ولسوالۍ ونه پر ملکی مامورین، همدارنګ 2 تنه د امنیتي ملي سرتیری، 9 تنه د پولیسو سرتیری او سیمې ته نږدې د یو کور 15 نفر غړي زخمیان شوي دي. البته په زخمیانو کې ټول زخمیان ستی دي، یوازې د یو زخمی وضعیت وخیم دی چې هغه تر میرویس سبزوی روغتون پورې انتقال شوی دی.
د موټر بم په دغه حمله کې د دامان ولسوالۍ د امنیه کمانډانۍ د ودانۍ یو برخه او دغه ودانۍ ته نږدې یو کور هم نړیدلې. په دغه کور کې چې شاوخوا 15 کسان اوسېدل، 14 یې ټپيان شوي او 2 نور چې د پیښ پر وخت له ساحې لیرې و د حمله کیسه داسې کوي.
نو دلته رال پردې شان وګور، دغه شان په دغه رقم کړی ته دا کڼ بلې ته وګور، دغه څوک دغه رقم کوي نو په دا کې دا کشنیان ماشومان ډیر لستانه څور لستانه یا له پکښه
کشنیان څه سره خوشی وی و چې پیار مون او هغه بر بوتله دوری ماتول ته دلی راسه نو زه دلی چرالم دا شامیان سره دغه و ګر سره دغه د تم بیا ژوند والی مالته کشنیان ورسو زه دایم دلیم دا شان دغه کې به می سر خیلم رنگ راته والی ولته ورته سرایته اسرایته چرالم دا شان سره ټول کنو بیا دی خلګ رال او په شانو کارمل لري هغه موږ سره تسلیم کې
دغه حمله مسلیا تر وسه چانه دی منلې دا پتیرو دونه کې کندهار کې دوهمه موټر بم حمله ده د رواني قوس یا لندې میاشتې پر 15 منېټه د کندهار شهر په یو لسم امنیتي اوزه په موټر بم حمله کې د ولس پولیس په ګډون شل کسان ټپيان سوي و
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د پوهنې وزارت هغه تر ها چې لومړی دریم ټولګي څخه زده کړی جمعتون ته انتقالوي ل نیوکو سره مخ شوی که هم د پوهنې وزارت ویلي چې دا کار یوازې په هغه سیمو کې کوي چې چیرې چې خونځي نشته یا خونځي د خلکو له کورونو لري دي خو دا ډول یوې طرحې د اندېښنې راپارولې چې ښایي د خونیز سیستم بڼه ورو ورو هغه سیستم ته ورته شي چې د طالبانو په واکمنۍ کې وو فیروزا عزیزی دا موضوع تعقیب کړی دا هم د اوسره سره له کابل نه د ټلیفون په تماس کې ده فیروزا خبرونه تستړي ماشين اور تفصیل لته تاسو اورو
مننه د افغانستان د پوهنې وزارت په روزنیز نظام کې د اسلامي علوم د پیاوړتیا په لټو اعلانیو خبرولو وروسته په اعلان وکړ چې پریکړه کړې تر څو د خوندۍ او لومړي ټولګي تر دریم جمعتونه البته دا جمعتونه ته انتقال کړي که څه هم په دې اړه د پوهنې وزارت ویلي دي څو ځلې په خپل دغه خبر پاڼه بدله کړي او بیا یې په بدله سوې باندې کې دا لیکلي چې دا پریکړه یوازې په هغه سیمو کې پلي کیږي چې خوندۍ نشته یا ورته لاسرسی نشته د دې سره د پوهنې وزارت دغه پریکړه بیا په ټولنیزو رسنیو کې زیاتو خلکو غندلې او نیوکې راپارولې دي زینب موسینی په خپل ټویټر باندې کې د غتار ه د طالبانو د دوران واکمنۍ له وخت سره پرتل کړی او ویلي دي چې دا بیرته تیرته ستنیږي له دې تاریخ سره ماشومان بل خو فهیم رسا هم په ټویټر لیکلی چې دوی مطلب پوهنې وزارت غواړي موږ بیرته هغه ځای ته ستنکا چې سل کال مخکې وو د پوانتون استاد او سیاسي کارپوه سمیا کوهستانی بیا د پوهنې وزارت دغه طرح له ماشومان سره البته له ماشومان په ابزاري توګه ګټه اخیستنه بولی دا وایي کچې د پوهنې وزارت دغه خپل پریکړه عملی کینو په دې سره کولای شي ماشومان زده کړي او داوی د یادګیری هغه کچې ده له ګواخ سره مخ کړي رسنه یو هم په دې اړه د البته د پوهنې وزارت دغه تصمیم پاړه نیو کې کړی دی هشت سوپ ورسپانې په خپل سره مقاله کې لیکلی چې دا تیر ته بیرته ګرځیدنه ده هغه دغه ورسپانې د پوهنې وزارت هغه تر ها ناسنجیده بللې ده بلخو د پوهنې وزارت بیان دی نجیبه اریان بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی دغه پریکړه یوازې په هغه سیمو کې پلي کوي چې ښوونځي ته لاسرسی نشته په دې سره به جوماتونه د ماشومانو لپاره د ښوونیز یو ښه مکان واوسي دوی ویلي دي چې موږ په روزنیزه برخه کې اسلامي علومو ته ضرورت لرو او باید د دې له مخې نه ماشومانو ته زده کړې ورکړل شي خو کارپوهانو په ټوله کې په دې اړه د پوهنې وزارت د دغه پریکړې په اړه انتقادونه کوي بلې
انسر ډیر زیاته مننه کوله تاسو دوستانو له کابل څخه مو زما د همکاري فیروزا عزیزی ریپورت واوریده چې ویلي د پوهنې د وزارت هغه طرحې چې په یو شمېر هغه سیمو کې لومړی ټولګي تر دریم ټولګي پورې زده کړې جماعتونو ته انتقالوي چیرې چې خونځین نشته او یا خلک له خونځیو لري دي په ټولنیزو رسنیو کې عکس العملونه راپارولي یو شمیر خلکو دا طرحه نیمګړې بللې ده او غندلې ده یو شمیر نورو یې بیا ملاتړم کړی دی او د پاغ سیمو کې چیرې چې خونځي او مکتبونه نشته یا لږ تر لږه خونځي او مکتبونه د خلکو له کورونو لري دي په هغې سیمو کې دا طرحه د دمګړې د خلکو د تعلیمي چارو د روان ساتلو لپاره یو حل لاره بللې یوه بل موضوع ته زو په کندهار کې د میرمن پونوم د خزو لپاره ځنګړي محلي راډیو چې د میرمن لخوا د میرمن لپاره خبرونه لري د بی پولی خبريالانو سازمان لخوا د 2000 کال د بیان د ازادي د نړیوال جایزې په نوم لړکی شامل شوه ده. دغه جایزه راتلونکي دسمبر میاشتې په 8 نیټه د تایوان په مرکز کې اعلانېږي. صادق رښتینی په کندهار کې د غراډیو ته ورغلی او په اړه اداري رپورت لري.
د میرمن پنوم د رادیو د 2010 کال را پدې خوا فعالیت لري چې د میرمنو لخوا په سیمه ییزه کچه څوار لساته د شوز پر مسایلو خبرونه او پروګرامونه لري.
تاسو هم د اوس له میرمن رادیو سره ملياست چې د لارې تاسو ملتي خبرونه په ژوند
د میرمنو لپاره په دغه ځنګړي محلي رادیو کې شاوخوا لستنی انجینر کار کوي. د زینب حلیمی پنوم د دغه رادیو یو کارکونکې وایي د دوی د رادیو پروګرامونو موضوعات شوز ته ځنګړي سیوي.
یعنی میرمن د دې هغول لپاره بیلابیل مختلف پروګرامونه لرو، ټولنیز اجتماعي همدارنګ داسې تفریح ته هم اړتیا لري. ټول تفریحي پروګرامونه دغه تر څنګ خبرونه او داسې نور شیان دي، او د ماشومانو لپاره هم ځانګړي پروګرامونه لرو. داسې هغه د ښځو مشکلات چې دي، هم د میرمنو مشکلات چې دي، هغه هم د دې رادیو د لارې و ټولو خلکو ته وړاندې کیږي.
اکرام مهراب د میرمن رادیو یو بل کارکونکي دي چې د خپلو پروګرامونو په اړه خبرې کوي.
خوړه خبرونه ده چې په دې خبرونه کې موږ د اوریدونکو لپاره روغتیاي ګټې او شپږ او دغه تر څنګ د افغانستان هغه دودونه چې دود د دستور دي په ځینو سیمو کې او هیوادونو کې هغه وړاندې کیږي، او دوه مخبرونه هم ځانګړې مرکه خبرونه ده چې په ځانګړې مرکه خبرونه کې د افغانستان هغه میرمنې چې موږ یې لرو د میرمنو په برخه کې کار کوي، هغوی موږ میرمنه ګوفه خبرونه کې اورسته د شوزو پر بیلابیل مسایلو پر تاوتریخوالي په بدو کې ورکړنګ هغه ستونزې او مشکلات موشه له هغه میرمنو سره شریکو.
د میرمن په نوم دغه محلي رادیو د بی پول خبري اعلانو سازمان لخوا د 2000 کال د بیان د ازادي د نړیوال جایزې په هغه نوملار کې شامل سوي چې ټاکل سوي د رواني دسمبر میاشتې په 8 نیټه د تایوان په مرکز ټاپي کې اعلان سي. دغه جایزې نوملار ته د افغانستان څخه د میرمن رادیو ترڅنګ د روسیې، برازیل، فلپین، هندستان او فرانسه دولس خبري اعلان او رسنۍ شامل سوي چې د رسنۍ د زړورتیا، تاثیر لرونکي او د بیان د ازادي په درو جلا جلا برخو کې به جایزې ترلاسه کړي. د میرمن رادیو مشره مریم دورانی چې خپل هم د میرمنو په برخه کې د بیلابیلو فعالیتونو لقبل په نړیواله کچه ستایل سوي، هیله لري چې دغه جایزه به د هغه سخت کار له خاطر ترلاسه کړي چې دی او همکارانو یې سرته رسولي.
زهیل لرم د هغو فعالیتونو له خاطر چې موږ درلودل، او کومې هڅې چې زموږ همکارانو، خبريالانو او پروډوسرانو د رادیو په برخه کې ترسره کړي وکولای شو دغه جایزه ترلاسه کړو.
د میرمن دورانی په وینا د رادیو د فعالیت څخه هدف لیرو پروتو سیمو ته د شذو د ژغ رسول دي، خو لا هم ډیر کله د کندهار په سنتي ټولنه کې په خاص ډول لیرو پروتو سیمو کې د ځینو حساسیتونو سره مخامخ کیږي.
از لحاظ ارزشی جامعه هنوز
در ټولنې د ارزښتونو له خاطر موږ لا هم د ستونزو سره مخامخ یو. دا حساسیتونه په شار کې نه بلکې په ولسوالیو او کلیو کې سته.
ولسوالی او کلیو ته هنوز هم حساسیت ها هست.
مریم دورانی د میرمنو لپاره د ځنګړي رادیو ترڅنګ د خدیجه کلبرا په نوم د یو مدني بنسټ په چوکاټ کې د میرمنو لپاره ورزشي کلب، کتابتونه او د اسریز د کلو بیلابیل کورسونه لري. هغه د خپل دغه فعالیتونو لقبل څو ځلې په نړیواله کچه ستایل سوي او زیات جایزې ترلاسه کړي. نوموړې په امریکا کې د ملي دیموکراسي د ټولنې لخوا د نړۍ په کچه د دې شو فعال میرمنو په کتار کې شامل سوي. په هالند کې د بیان د ازادي، په امریکا کې د زړور شزیا او په ترکیه کې د سولې په نوم جایزې ترلاسه کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دوستانو، زموږ غلاسه د ایرانونه اوري. چینایي او امریکایي شرکتونو د وسلو د پلور 50% نړیوال بازار په واک کې لري. دا خبره د نړیوال سولې په اړه د سټاکولم د څېړونکو موسسي نن په یو ریپورت کې کړی ده. سفیولا ستانکزه په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د نړیوالې سولې په اړه د سټاکهولم د څیړنو مؤسسي ویلي چې امریکایي او چینایي شرکتونو په 2019 کال کې د وسلو په بازار باندې واک چلاو. د دغې مؤسسې د راپور له مخې امریکایي او چینایي شرکتونو تیر کال د نړۍ د وسلو په پلور کې 50% لاس درلود. د استاکهولم د موسسې د راپور له مخې چې دوشنبه خپور شوی دی، په نړۍ کې د 2019 کال پر مهال د 15 فعالو تسلیحاتي شرکتونو له ډلې 12 امریکایي وو چې ټول ټالی 16% بازار په واک کې درلود. حال دا چې چینایي شرکتونو یوازې 15.5% سهم درلود. دغو 15 لویو تسلیحاتي شرکتونو 8.5% پرمختګ کړی چې ټول ټال خرڅلاوې 316 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د وسلو د پلور په 15 لویو لومړیو شرکتونو کې ټول امریکایي دي، لاکهید مارتین، بوئینګ، نورتروپ ګرومن، ریتیون او جنرال داینامکس. د استوکهولم د سولې د نړیوالې څیړندوی مؤسسې سیپری راپور وایي چې څلور لوی چینایي شرکتونه د لومړي ځل لپاره د وسلو 15 لویو شرکتونو په ډله کې راغلي دي. پخوا د دغو شرکتونو په اړه معلومات نه ورکول کېدل. دوه روسی شرکتونه هم، الماز انتی او یونایټډ شپ بیلډینګ، په 15 او 15 رده کې ځای لري. سیپری وایي چې دغو شرکتونو په 2019 کال کې عواید لکړي وو او ټول ټال د ټولې نړۍ 40% تسلیحاتي بازار په واک کې درلود. د روسیې یو بل تسلیحاتي شرکت یونایټډ ایرکرافت له 15 لویو شرکتونو لویدلی، ځکه چې په عوایدو کې 1.3 میلیارد ډالر کمواله راغلی دی. د چین اویک، سی آی ټی سی او نورینکو په ترتیب په شپږم، اتم او نهم ځای کې دي. د بریتانیا بی آی اے په اووم ځای کې دی. امریکا لسیزې کېږي چې د نړۍ د وسلو په پیر او پلور باندې واک چلوي، خو د لومړي وار لپاره چینایي شرکتونه وتوانېدل چې تیر 2019 کال د خپلو وسلو د پلور سهم 15% زیات کړي. د استوکهولم د سولې د نړیوالې مؤسسې د راپور له مخې د 15 لویو تسلیحاتي شرکتونو په ډله کې لومړی ځل د متحده عربي اماراتو یو لوی شرکت هم ځای شوی دی. د نړیوالې سولې لپاره د استوکهولم څیړندویه مؤسسه په 1968 کال کې د سویډن د پارلمان په مصوبې سره رامنځته شوه او له هغې وخت راهیسې په نړۍ کې د وسلو د پیر او پلور او پوځي لګښتونو په اړه باندې څیړنې کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا د آزادی رادیو ده. وسم راځو دې ته چې د کابل چاپ دین ورځې ورسپانو په کوم مسلو لیکنه او خبرې کړي ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
ویسا ورسپانې له افغانستان د امریکایي سرتیرو له وتلو سره د امریکا د کانګرس د مخالفت په تړاو لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکلي د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي ولسمشر ټرمپ افغانستان کې د سرتیرو شمیر له 400 نشي کمولی. وړاندې په سر مقاله کې په دې اړه هغو جزئیاتو ته اشاره شوې چې د 2020 میلادي کال لپاره د امریکا د استازیو او سنا جرګې د واک ورکولو قانون کې راغلي دي. ورسپانې لیکلي په قانون کې راغلي چې ولسمشر نشي کولای چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 400 رقم کړي. ورسپانې په وینا د قانون جوړونکي ورسته پریکړه نوی ټاکل شوی ولسمشر جو بایډن ته هم قوي پیغام ورکوي سو د افغانستان له مسایلو سره بشپړ مسؤلانه چلند وکړي. او هیوا دولتي ورسپانې هم په سر مقاله کې په همدې اړه لیکلي دي. ورسپانې لیکلي چې کانګرس د ټرمپ حکومت مکلف کړی چې له افغانستان نور ځواکونه یوازې هغه مهال ایستلی شي چې د امریکا له متحده ایالاتو او د افغانستان له حکومت سره پرې همغږي شي. لیکوال ټینګار کوي چې د امریکا کانګرس په داسې حال کې دغه دریز غوره کوي چې د ځواکونو د ایستلو د نیټې اعلان طالبانو او نورو ترهګریزو ډلو ته داسې روحیه ورکړي چې ګنې هغوی مقاومت وکړي او همدا ده چې د سولې لړۍ له ځنډ او خنډ سره مخ شوې ده. هیواد دولتي ورسپانې د کانګرس له وروستۍ پریکړې هرکلی کړی او لیکلي دي چې له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې ملاتړ ډېر اړین دی او که د ملاتړ ختمولو نیټه ټاکل کېږي او یا هم غیر قانوني پریکړه کېږي نو د ترهګرۍ خطر لا زیاتولی شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپنې او دریا
د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستان زموږه غلازادي رادیو ناوړی وس هم دې خبرونو وخت را ورسید. په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شپې نوریاس نوري استودیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تر یو.
د کندهار چارواکي وایي د دامن ولسوالۍ پر امنیت قومندانې د نننې موټر بم چاودنې په ترڅ کې درې دیرش کسان ټپیان شوي. د کندهار د ولي ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې دوه پولیس، نورې د امنیت قومندانې ملکی کارکونکي او لسی وګړي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ په دې هېواد کې د برېټانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا په ګډون د ټولنې د یو شمېر نورو غړو هېوادونو او د امریکا، استرالیا او کاناډا سفارتونو او د ناتو استازي په دې هېواد کې د رسنیو پر کارکونکو، مذهبي مشرانو، د بشري حقونو پر مدافعانو، زده کوونکو او د مدني ټولنې پر استازو هدفي وژنې په کلکه وغندلې او ویل چې طالبان او مختلف ترورستي ډلې په دې هېواد کې د اکثریت ملکي تلفاتو مسؤل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر لخوا نن په یو نوي خبر شوی راپور د راپور موندنې ښیي چې د افغانستان قضایي سیستم افغان ښځو او نجونو ته د تاوتریخوالي د جرمونو په قضیو کې د عدالت د تامین په برخه کې پاتې راغلی دی. د افاریا په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یو اعتراضیه لارون کې د عبدالرؤف په نوم د هغه نهه کلن ماشوم د خوشې کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې د خپل کور له مخې تښتول شوی دی. بریتانیا اروپایي ټولنه به روانه اونۍ وروستۍ هڅې وکړي چې له بریکزیت وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. تر اوسه د دواړو خواوو مرکچیان پر دې کار کوي چې د دسمبر له 1 یا د بریکزیت د انتقال پړاو له پای ته رسېدو مخکې په ټپه درېدلی حالت پای ته ورسوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ شخصي وکیل رودي جولیانی په کووید-19 ناروغۍ اخته شوی دی. د هغه 13 کلن چچنیایي هلک چې پاریس ته نږدې د یوه ښوونکي سره پرې کړی و مړی په چچنیا کې خاورو ته وسپارل شو. عبدالله انزورف د اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې د تاریخ او جغرافیه ښوونکی په پاریس کې وژلی و چې وروسته د پولیسو لخوا په ډزو وژل شو. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوی و پرون د دې سیارې له سطحې ډبرې راټولې کړې او بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي.
وړاندې په خبرونه کې ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه خبرو. همدارنګه د لوبل میدان سپورتي خبرونه هم لرو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام هم لرو. خو د ټولو مخکې و بل موضوع د اډیداس لخوا په یو جوړه کرمچو $1,000,000 بیا ټاکل شوی. دا چې څنګه او دا څه ډول کرمچ دی له سفیولا ستانکزی اورو.
د بوتانو شتمنو مینوالو ته یو وار بیا قیمتي او لوکس کرمټ جوړ شوی. اډیداس شرکت چې د کرمټ په جوړولو کې نړیوال شهرت لري دا وار د پروکلین یا چینی جوړولو له میزن جرمنی کمپنۍ سره په ګډه یو جوړه لوکس کرمټ جوړ کړی. فرانسوي خبری اژانس راپور ورکړی چې د اډیداس دا کرمټونه په نیویورک کې د سادیبی له شرکت سره دي. د راپور لمخې د لوکس توکو او هنري آثارو کاروباري شرکت سادیبی وایي تملری دا جوړه کرمټونه په بولۍ کې په $1,000,000 و پلورل شي. کدا کرمچونه په دې بیا و پلورل شي نړیوال ریکارد به جوړ کړي ځکه تر اوسه د پروکلین کرمچونه په دومره لوړه بیا نه دی پلورل شوی. د اډیداس دا کرمچونه ZX 8000 نومول شوی. په کرمچونو باندې چې تلای بندونه او شاوخوا سپین رنگ لري د پاسه د پروکلین په مټ رنگا نقاشي او ګلان استل شوی دي. پروکلینی یا چینی انزورونه او ګلان اکثر د چینایي لرغونی انزورګری او هنري آثارو څخه په الهام استل شوی. پروکلین د کاشي ګران بیا ډول دي چې اکثر ترې لوکس توکي جوړیږي. خدا لمړی وار ده چې د کرمچونو د ډیزاین او خایست لپاره ترې کار اخیستل شوی. دا کرمچونه سر لنن یعنی د دسمبر لوو مې د دسمبر تشپاړه سمې په آنلاین باندې خرڅلاو او بولې توړاندې شوی. تر ټولو عجیب بل ادا چې دا کرمچ د اغوستلو لپاره نه دي بلکې یوازې د یو خایسته توکي په توګه باید وساتل شي.
تاسو له پیغامونو
څه دی
سلامت لغمان ولایت پاس پر زحمت درکم الیکم ټول سوالې ته بارک ته تاسو سره خبرې ته تاسو ما خبرې کړو دا کار چې تاسو لغمان د فارمر صاحب له کوزي نن ورته ته دا لغمان د نسبه سایل سره تجربه کړو نو تاسو یو څه پر شوې ته نو کې بحث شنو دا د دې راځي نو تاسو کوم څه نه ما سره نه ګورې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
اډ موسسه د نورستان ولایت ته دواګانې ارزه کوي او ډاکټرانو مشور کوي. ډیره بیکاره موسسه ده چې تر اوسه پورې اووه میاشتې کېږي چې ډاکټران ته معاش نه دی ورکړی او چې ورکوي نو درې میاشتو اوازه ده. نو دولت نه هیله لرو چې داسې خلکو ته قرارداد آینده کې ورنه کړي چې ډاکټران غریب خلک دي، وړه اخلي، کور خرچه، مریضان، دا ټول پرې باندې اووه میاشتې معاش نه ورکوي. وسلام
اسلام د لشکربازار ولایت د لشکربازار څخه د خپل اواز په ظاهر دی چې سب تمام اورو ده. بل د پرلمن کې د نظامی شیرانو او مالینو سره دا چې شخصي برخود روان دی ان په ټولو دولتي اداراتو کې زواګر انصاف رئیس جمهور څخه به اول دا غوښتنه ده چې هلمند ته و نیم سو نه سو ته پولیس شیدان سیوی دي. نو هیله مې دا ده چې د وزیر صاحب کورنۍ چارو وزیر صاحب او رئیس جمهور د پلان راتر اولی وی د مونیم سوا د هلمند شهیدانو د نظامی شهیدانو د کورنۍ حوال او احوال وپوښتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومان لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامې دلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصرف ده، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور مې ده، مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته ساتي ری په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفک او تومانچه کلشنکوف دا مسله ای.
نن په امدیا کل خبرې کوو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر منه دوستانو، سره لدی چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې ترڅنګ یو هم د لوب خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچا، ټانک او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته اچوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بشمیر لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره خي. په همدې اکله د کابل په ښار کې یو ماشوم سره غږیدل یو ورته وکشي.
زما نوم د عبدالرحمن.
څو کلنې؟
یو لس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډیر زیات خوښیږي؟
ټوپک.
هم؟
او تومانچا.
دا دې ولې خوښیږي؟
همدام خوښیږي، همدام پلار ته کلشنکوف دا مسالې.
په کلشنکوف څه کوي؟
د سیموزینې سو پړکې مرمې کولولې کولولې امغه باندې
بازینې سي کلشنکوف دې دازم کوي؟
او د سی وړکې مرمې کولولې کولولې امغه باندې.
د لوبو خطرناک وسایل دې سبب کېږي چې کلونه ورسته هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکو جمال الدین وای چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې جوبل کړی و چې لای هم پر مخ داغ لیدل کیږي.
خو ما خپل یو تمانچه واخستله او د سی د باروت غندې د لرګي ګولې ولا جوړ کړی و دون د نو کومره دې کې بدننه باروتو دا به خارګای لرل نو دا باروت به پکیو نو دا مې د تمانچه سر کې د خلک به مولورو منډله یو مرګړي په کور ته لاړ مرو راو بس چې راو ته زو ته تمبینه شاته پټ شوی ورډز چې په کو داز نه می پیښته اوس ما غ داغ پکی دی دا زنه چې پیښه سترې پر روانه ان شکل د باروت دی کنه دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دې باندې دالو بيو کې تمانچه ولا خسته را روانه کړي ټوپکې ولا پلاستیکي خسته را روان کړي مردکی ولا خسته را روان کړي زم قلم دی ولا لاس کې ورکی کتابچه دی ولا لاس کې ورکی درس او تعلیم دی کېو کې د وطن زمونږه خراب شوه دی خور شوه دی زار شوه دی به چې دې د لپاره خدمت د اړې نگانی چې دې د لپاره د سي خدمت مونږ وشو کوله چې هغه ځوان زمونږ د آینده لپاره یو څه جوړ شي دې نه
دا چې ماشومان کوم د لوب شیان واخستل شي د شپږو مشمانو لپاره شاو ساين نه مو پختلې دي.
موټر ګیم ورته خسته کور کې پماګه مصروفه ده موټر کې خپل ګرځي څنګه چې ده نانځه کم ورته خسته ده ایو لور می ده مطلب هغه ته نانځه کا خسته پاګه مصروفه ده بس هغه سات تیری پماګه باندې کم شي نه چې مطلب اوس په حال په بازار کې چې ده موجود دی لکه سخته کې تماشه دي ټنګ ده مطلب نور د وسایل چې هغه بشمانو په ذهنونو باندې یو منفي اغیزه کوي باید دغه نه جدن پاملونه چې د دین خودداری وو کې د سی وسایل ورته برابر کې چې دغه دم په حاله سات په تیر شي او هغه ته یو سالم روحیه او یو سالم نغت واخل شي آینده مطلب دغه شینو نشي د جنجالونه جوړیږي مسالی تماشه ده یا په بازار کې دغه عادي تماشه دي ذهنن چې د دوی شرا لویږي مطلب کېد شي چې دغه اصلي شینه بیا استفاده وو کې په کور کې جنجال جامعیت مطلب یو غټ سرخوګي جوړیږي او زما په نظر شه ده صحیح عمل نه ده
د ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دین نه پویږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابتېدل شي هر څه چې په نظر خبي همغه غوړي دا د کورنۍ مسولیت دی چې دوی ته د لوبو د شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي په دې اکلمو د افغانستان د علوم اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړي نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي
په پایل کې ډیره زیاته مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړ راځو دې ته چې تاسو خپل په کور کلی کې له ماشومان سره څه ډول د لوبو وسایل ګوري
تر کومه چې موږ د عمر برخره رسیدلې ده په خوشحالي سره چې موږ په افغانستان کې اوس د ماشومان د کوچنیو لپاره د لوبو د ساتیرو د بازوی خورا خطرناک او ناوړه توکي او ابزار د ساتيري سامانلات وینو
تاسو خطرناک شین یاد کړل مثلا کوم شین د وسره ګوري
د څلور ښکاله جګړه سوي ده بوه ټول د سلاو توپکو دغه اسلحه څخه ډاکتي اطراب مهم شاریات مهم ټول دغه مجبینو جګړې زالته څخه هم ماشومان تقلید کی اغه د سپیکر کې چې دغه یو ډول ضرورتیا او غشتلتیا او داده د هغه تمثيل کی تر ټیر موږ د دې سره توپکونه وینو پټاکې وینو دغه د جنگ ابزار وینو توپنچور سره وینو پکته دغه تمایل مو دغه تدی
کوم شین تاسو یاد کړل چې لکوچنیانو سره ګوري اوس خطرونه توازی کړی مثلا جنگی دی لوب و وسیله د دوی په ذهنیت څومره منفی اثر کولای شي
ابزار یا د توکی یا د اسلحه د دې د پلاستیکی ډول دغه یو ډول رواني اغیز کوي یا ذهني تاثیر لري تر څو کوچنی بیا په لویوالي کې هم داسې توکو ته لاس واچي د دوی پروان باندې ډیره ناوړه اغیزه کوي ډیره بده اغیزه کوي ذهن یې جنگی کوي جنگی ذهنیت د ده سره بیا د دغه کوچنیوالي څخه یو جنگي توام نه پاتېږي دغه توام نه پاتې چې بیا په ځواني کې هم د سرایت کوي او د تمایل تر قلم کتاب علمي مطالعه او ټولنیزو موضوعاتو یو دغه جنگ او جګړې سو توکت لیوالته جری
د خو راتلونکي ته خطر سه ماشوم ام دا ووست په دغه شیانو لوبي کوي دوی ته جسمن کوم توان رسولې سي
د توپنچي او توپک هغه خپل ډول پلاستیکي مرمۍ لري یا پټاکۍ لري دغه پټاکۍ ماشومان زخمیان کړی دي حتی په سترګو کې مشت دي هغه اړاند کړی دي حتی تر مرګ پورې رسولې دي نو خطرونه دا غدي چې ژوند دور بدرنګ کړی دي
بل اوس نو څه کول پکار دي وړو کوچنیانو ته کوم د لوب وسایل په واک کې ورکو تر څو دغه جنگي شیانو نه دوی لري ووسی
ټولیز تبلیغ او کار پکار دی دا د کورنۍ څخه تر شوونځي پورې او تر ټولنې پورې تر حکومت پورې دې ته باید پام وسی داسې ذهنیت جوړونه وسی چې د ماشومانو تمایل تر دغه جنگي توکو و نور د ساتيري هغه شانو ته چې هغه خطر نه لري و هغه ته تشويق کی
په خو وختونو کې و کورنۍ خپل بچو ته سره هم د لوبو وسایل برابرول
په خو کې به د ټکرو ټکو رخت څخه به جنو هغه ننځي کې دا و جامع او ډول ډول شان جوړول الکوان د پاره د جنو لرګوي څخه دغه د پاره موټرونه جوړېدل کشتي به جوړېدل نور په موهید کې چې د دهکاري سامان او د بزګري سامان د دغه به جوړاو او یا به هم کمبګي او گاډي او داشان
د لوبو مثبت وسایل که تاسو یاد کړل توپ او نام زکه او داشین کنه د ماشوم په ذهني وده د څومره مثبت اثر کولای شي
کله چې جنې یو نوکي جوړي خپل ځان ته کور جوړي، دا دغه ماشوموالي څخه دې ته د مور کېدلو او د کورنۍ د مسؤلیت سپارلو ټریننګ یا تمرین ورکول کېږي. فکری روزنه ده. هلکان هم کله چې دوی د دهقانۍ یا د بزګرۍ سامان جوړي، کله چې دوی په محیط کې د دغه توکو سره بلدیږي، کله چې ځوان سي دغه د ماشینتوب څخه د ده په ذهن کې د مسؤلیتونو د ورسپارلو غالب وي، یو فکر ورسره وي. د مثال په ډول چې دی یو بګۍ جوړي، بزګرۍ د یو مورختو دا جوړي یا بیل جوړي، دا د دوی پر ذهن باندې ډېر. حتی که تاسو وګورئ د ماشومان لپاره، دا اوس موږ ډېری ماشومان لرو د هیواد په مختلفو برخو کې چې هغو توانېدلي چې د دوی د ذهني رشد څخه د روبات جوړولو تر کچه پورې ګټه واخیستل سي. یعنی موږ کولی شو چې ماشومان داسې وروزو چې روباتونه جوړ کړي، ماشینالات جوړ کړي، کله چې لوی سي هغه تخنیکي فکر ولري، هغه تیوریکي فکر ولري، هغه مخترع یو اختراع کوونکی فکر ولري. د کوچنی کارونه څخه په لویوالي کې تر لوی کارونو، تر لوی فکر کولو پورې دوی چمتو کوي. او که چیرې داسې چې موږ د هغو په لاس کې توپاک، ټانګ دا ورته ورکوو، طبعا دوی چې کله لوی کېږي لیوالتیا و ټانګ تو پټاکیو جنګي سامانات سره مینه و علاقه پیدا کېږي، بالاخره تمایل هغه ته پیدا کېږي. کله چې د چا سره دغه رقم ذهنیت وي، نو طبعا هغه بیا هغه د سولې لارې یا هغه د امن و د ټیکاو د لارو سره ډېره لیوالتیا نه لري، ډېر یې تمایل و دغه ته وي چې څنګه کولی شي د دغو توکو جنګي ابزار په واسطه خپل فکري مخالف یا بل څوک چې دی په کوم نظر ورته ګوري هغه راوپرځي، راغزاري کړي. نو ډېر زهرجن تاثیر لري د ماشومان پر ذهن، د ماشومتوب څخه تر ځواني پورې.
ډېره مننه ځوان دی وسی.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله مومال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
د لوبو میدان په یو بل او نيز خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ او صحیح خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د دوهمې سپې د راتګ لامل د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټه پریکړه څه ده؟ آیا په ورزشکارانو او ورزشی لوبوبا یو وار بیا بندیز ولګول شي؟ که وختونو د کوریش افغان لوبغاړی اجمل اسحاق زیبه د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه هم معلومات درکړي، خو په فایل کې نه جساپی د نن ورځې ورزشی خبرونه وړاندې کوي.
د مرکزی زون د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د کابل، بامیان، پنجشیر، پروان، کاپیسا او لوګر هغو لوبډلو برخه اخیستې چې په دې ولایتونو کې په داخلي لوبو کې بریالیتوب ترلاسه کړی و. دا سیالۍ د لیګ په شکل ترسره کیږي چې یو اونۍ دوام کوي. د دې سیالیو اتل او ځلیدونکي ټیمونه به د افغانستان کلب جام کې د ګډون لپاره جواز ترلاسه کړي چې ډېر ژر به پیل شي. د کابل د فوټسال غوره لیګ ګروپي سیالیو په لړ کې نن سهار رحمت او تاهای لوبډلې ترمنځ لوبه شپږ په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د کابل د فوټسال کمیټې مشر دین محمد صافی ازادي راډیو ته وویل چې دغو دوو لوبډلو نیمه پای لوبې ته د وتلو هیڅ چانس نه درلود او دواړه لوبډلې مساوي دي. ښاغلی صافی وایي چې رحمت لوبډله د ښه ګول وهنې له امله د جدول څلورم او تاهای لوبډلې د جدول وروستي ځای خپل کړ. دغه سیالۍ له تیرو لسو ورځو راهیسې د لسو لوبډلو په ګډون روانې دي او ټاکل شوی چې د سریلانکا د کرکټ لیګ دوه لوبې نن شپه ترسره شي. کولمبو کینګز به له ګلایډر تورس لوبډلې او ډیمبولا ویلینګ او جیفن سټایل لوبډلې سره به مخ کیږي. لومړۍ لوبه به په ځایي وخت وبجی او دوی ملوبه با په 2 بجو او 10 دقیقو پیل شي. د سریلانکا د کرکټ لوبډله په 13 لوبه کې د کولمبو کینګز او کی جی ټیسټرز کرکټ لوبډله ترمنستر سره شو. په دې لوبه کې افغان اخیستل شوی لوبغاړی رحمت الله ګربز په 20 توپونو سلور دیش منډي وکړي. قیس احمد په سلور اورونو کې اته منډي کړي او دوه وکټي اخیستي. د دوی لوبډله کولمبو کینګز بریالی هم دا تر دې دمه سلور لوبي ګټلی او د نمبرو په جدول کې دویم ځای لري.
یو ور بیا هر کله د ننو اوریدونکو له ازادي رادیو نه د لوبل میدان ونی ز خبرونه او ری لکوړان د مچو اوریدل. په افغانستان کې د کورونا وایرس ته دوهمه چپې دراتګ لامل په هنتونونو او خنزي رسخت شوې دي. خو لا هم د دې هواد په بیلا بیلو سیمو کې ورزشکاران خپل لوب ته دوام ورکوي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي ک حالات سخت شول، دوی هم اړ دي چې په ټولو ورزشي فعالیتونو بندیزونه ولګوي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره را سره هم دا اوس د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی د ټلیفون پر کرخه ملمه ده. پوپلزی صاحب ستړي مشي که پایلې لدینه کوچې د افغانستان عام روغتیا وزارت د کورونا وایرس د دویمې سپې دراتګ لامل خونځي په هنتونونه رسخت کړل، د غشان د ودونو تالارونه هم وتړل شول، د لوبو په برخه کې وضعیت څه دی، څنګه کیږي بل اخره که حالات سخت شي ستاسو پریکړه بسوي؟
موږ تر اوسه پورې الحمدلله داسې جدي تهدید مواجه نه دی، په دې چې د ورزشکارانو او ورزش په خپله د مقاومت د وجود لپاره یو ښه وسیله او یو ښه فاکتور دی. خو مشورې مو د وزارت صحت عامې د مسؤلینو سره ادامه لري چې څه رقم کولی شو هغه شدید تهدید ته پلان او برنامه او په نظر کې ولرو، او موږ هم متوجه یو جدي، خو د دې خاطر چې تقریبا 15 میاشتې ورزشکاران ټول په کورونو کې وو او زیات موږ هم نه غواړو چې مثلا د دې هغه بدني وضعیت او بدني آمادگی چې مسابقات ته دیرتون کې کال رتون کال ته هغه هم صدمه ویني او د فدراسیون پلان صدمه ویني، نو لږ احتیاط کوو. دواړو طرفو ته متوجه یو، مشورې د وزارت صحت عامې سره روان دي او ان شاء الله که پوه شو چې تهدید زیاتیږي او تهدید جدید دی، نو صرف صد به بیا موږ هم د قیدات او شرایط وضع کوو.
او که لکه څنګه چې تاسو ویل د عامې روغتیا وزارت سره تاسو په تماس کې یاست که حالات سختيږي، کورونا وایرس دویم صفه جدي کیږي، نو بیا به تاسو پریکړه سي په بیا به ماغه ډول لاکډاون بندیز بلګي که څنګه لکه د تیر کال په شکل؟
دوه سناریوګان یا دوه پلانونه از موږ سره دي. یو پلان دا ده چې مثلا په اوله مرحله کې به تنا ورزشکاران تمرین کوي او مسابقه به کوي، لیدونکي به مطلق بند وي. دوام مرحله دا ده چې ورزشکاران به هم بیا تمرین نه کوي، تنها هر سپورتونه به تمرین نه کوي چې هغه انفرادي لوبې دي او تماس نه لري د بل لوبغاړي سره. که اقتصادي وضع ملکه نو بیا هغه ورزشکاران چې د المپیک د سیالۍ د پاره ځي هغې ته باید موږ ارتستونه وکړو او خاص ځایونه آماده کړو چې هلته بیا دوی تنها تمرین ولري او د نورو خلکو سره زیات تماس کې باید نه وي. نو دا هغه پلانونه او برنامې په نظر کې دي. خو امیدواریم چې زر واکسین مارکیټ ته راشي او خدای وکړي چې خصوصا هغه ورزشکاران چې موږ د المپیکي سیالیو لپاره راتلونکي کال ته آماده کوو او په اول قدم کې بغوی ته ان شاء الله د واکسین غمه خوړل کی.
او په پلزه سه بوس محل په افغانستان کې کومي کومي لوب الکترلګه په کابل کې روان دي، کلک په جزئیات راته معلومات راکړي.
په دې هفته کې راتلونکي هفته کې به د سترنج لوبې کیږي، لومړنۍ ملي لوبې دي چې د 300 نه زیات ورزشکاران په دې کې برخه اخلي. د والیبال د جنکیانو سیالۍ هم په پلان کې دي، د سایکل غزغلاول د ملال په نامه یو جان جام د خویند لپاره هغه هم په لار اچول کېږي، د اس غزغلاولو لوبې هم په نظر کې دي چې وشي. خصوصا دغه د بایسیکل او د غزغلاول سیالۍ به په هیڅ صورت سره کنسلیږي نه، ځکه چې دوی تهدید نه ده او تماس هم نه لري یو د بل سره، او بل په آزاد فضا کې په لرې فاصله کې دي دا لوبې ترسره کوي. اما د والیبال او د سترنج لوبو ته جدي متوجه یو چې که خطر موجود و نو هغه کولی شو چې لغوه کو او یا هم په سیستم یا په لوبو باندې په شیوه باندې د تغییرات راولو.
او اوس چې کومې لوبې جریان لري، کوم کلبونه چې خلاص لږ تر لږه د بدن جوړولو کلبونه، هلته فاصله مراد کیږي، ماسک کارول کیږي که نه؟
په ورزش کې ډیره سخت ده چې ماسک واچي او ورزش وکړي، امکان نشته. اما د نور سنیټایزیشن یا د میکروبونو د وایرسونو د وژنو ټول لوازم استفاده کیږي، هغه مواد د افونی استفاده کیږي چې هغه د وایرس د مخنیوي لپاره په کار اچول کیږي او کومک کوي.
په بل ځای سب تیر ځل چې لاکډاون وو او تیر ځل چې هر څه په ټپه باندې ولاړو هر څه تړل شوي وو، اولمپیک ته څومره ضربه ورسېده لږ تر لږه د ورزش په برخه کې، او که دا ځل بیا هم حالات هماغه مرحلې ته ځي او هر څه تړل کیږي، څومره ستونزو سره به تاسو مخ شئ؟
شدیدا نه تنها اقتصادي وضعیت ورزشکارانو او د لوبغاړو خرابېږي، رواني حالت خرابېږي، په زمن کې هغه آمادګان چې ورزشکار په کلونو کلونو یو مسابقې لپاره آمادگی نیستی و آقا بیا کنسل شی و یا پلا روانه چول شی، نو فکر نارامکی گی او طول آقا زحمات هدر و پخار رو بانیدی. انشالله باورمنی چه که دا واکسین زر مارکیر تراشی او دوام سپا پا افغانستان که دی مخ که دینا چه شوی و کی یا ویروس دیر خبور شی مخ و نیول شی، نو دیر زیاد بخوشحال شو، اما شدیدن صدمه خصوصا روانی صدمه ورزشکاران تا دخ پری.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی او اوس هم لجمن سره سم د کوری شفغان لوبغاړي اجمل اساقزی د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي.
زه اجمل اساقزی يم، د افغانستان د ملي ټیم کورش یو لوبغاړی يم. زه تقریبا 4 کاله او 15 کاله کیږي چې ملي ټیم لوبغاړی يم، چې اول مقام می ترلاسه کړی دی. په ډېر کشورو کې خارجي مسابقو کې می اشتراک کړی دی، څو کشورونو نوم درته اخم او د میډالو سره هندوستان کشور کې می د پونه شهر کې یو آسیایي مسابقې چې وې ایشین چمپیونشپ ورته وای، د برونز میډال می ترلاسه کړ د افغانستان په نفع. انډونیزیا کشور کې چې د آسیایي مسابقو مقدماتي مسابقې وې چې په هغه کې می د طلا مقام ترلاسه کړ. کوریا مسابقې کې کې جهانی مسابقې وې چې ایشین ورلد چمپیونشپ ورته وای، په هغه کې مې هم برونز میډال ترلاسه کړ. ازبکستان کې مې هم برونز میډال ترلاسه کړ. دا زموږ ملي ورزش پهلوانی د اولین وار په 1992 کال کې د ازبکستان دولت لخوا یو رسمي ورزش وټاکل شو. په خوا په ودونو کې، په محفلونو کې، په نوی کال کې داسې پهلوانی کېدلې په افغانستان کې، په ازبکستان کې، او اولین وار ازبکستان دولت دغه ورزش رسمي کړ او په آسیایي لوبي کې ور داخل کړ. زما کور د شبرغان ښار کې، د کورنۍ می ټول حالته دی، قومونه می دي، موږ اته ورنه یو شکر خدای، درې خوند یو، او زه زما پلار یو معلم دی، زه خپل محصل یم، اوس په تایوان کې د پانځي حقوق ماستری وایم او د لیسانس د پانځي حقوق نه فارغ شوی یم. د دې تر څنګ د درس تر څنګ زه ورزش هم کوم، او ډیر علاقه مې ما پهلوانی ته درلود چې آهسته آهسته په دې کچې مې ډیر پرمختګ وکړي، او خپل زحمت مې وو، د کورنۍ تشویق مې وو چې زه اوس په نړۍ کې پیژندل شوی یم.
د افغانستان د کوریش ملي لوبغاړي اجمل اساقزی او چې د خپل شخصي او لوبیز ژوند پاړې معلومات درکول. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیو نه د لوبل میدان ورزشي خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه پوري مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
Dimo Show.